استودیو 8 صبح نشان میدهد. در برنامه بعدی با همکارم سال محمد سالی باشین. سال صاحب مایکروفون در خدمت شماست.
دیر مننه سلطان سرور تا سیستر مسید آزادی رادیو طول آرودون کتا از مال خواه سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د طالبانو یو مسؤل ویلي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د دوی د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي. پایل خبرونه کېږي. په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال په چاودنه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د امریکا د مشرانو جرګې یوه جمهوریت غوښتونکي غړي ویلي چې د ولس مشر ډونالډ ټرمپ په تیر هیله لري چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسیږي. په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستاني سرتیري وژل سوي دي. په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال چاودنه وسوه. چارواکي وایي چاودنه تیر شپه پر 10:34 د دارالامان پر سړک د شهر دوبۍ په نوم هوټل کې وسوه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبر ورکړی چې په واده کې شاوخوا زر کسان حاضر وو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې چاودنه د زوم سټیج ته نږدې سوې ده او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی په ټویټر کې دغه چاودنه د افغانانو پر ضد یو ناوړه جنایت بللی دی. د وژل سو او ټپیانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي لینسی ګراهام ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر هیله من دی چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسیږي. لینسی ګراهام پرون پر ټویټر په یو پیغام کې باور څرګند کړی چې القاعده، داعش او نور افراطي ډلې د جګړې له پای ته رسېدو سره علاقه نه لري. لینسی ګراهام د امریکا د جنوبي کارولاینا ایالت سناتور دی. هغه په امریکا کې له مخکښو جمهوریت غوښتونکو ګڼل کیږي. ګراهام لیکلی چې طالبان که هر غوښتنه لري خو د امریکا د مسؤلیت لپاره باید هلته د تروریزم ضد چټک ځواکونه چې استخباراتي سهولتونه هم ورسره وي موجود وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو بیا وویل چې افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفافو انتخاباتو ترسره کولو ته خپل تعهد کلک ساتي. ولسمشر غنی دغه خبرې پرون په ارګ کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت جوړو سو مراسمو ته وکړې چې د بهرنیو هیوادونو سفیران او د نړیوالو سازمانونو استازي هم وربلل سوي وو. په پرونیو مراسمو کې د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان دواړه لوڼې هم حاضرې وې. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې ساشکل د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې جشن نه لمانځل کیږي په شدت رد کړل. ځینو رسنیو د دې ورځې د لمانځنو د کمیټې د دارالانشا د مرستیال فریدون الهام په حواله ویلي و چې د ننګرهار په ګډون په څو ولایتونو کې د امنیت د خرابوالي له کبله جشن نه جوړیږي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د دوی خبری حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغه حالو زلو چې نږدې سل ورځو راځي په نګرهار کې پیل کړي هغه ته یو ډول توهین دی. دغه ډول موضوعات شریکول په نګرهار کې د خپلواکۍ سلمې کلیزې ته سل ورځو راځي سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
د ننګرهار د والي ویاند وویل چې د جلال آباد ښار په پښتونستان څلور لارې کې پرون ماښام هم زرګونو کسان راغونډ سي وو او د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره یې میلې جوړې کړې وې، اتڼونه او اورلوبې یې وکړې. د ننګرهار چارواکي وایي چې د خپلواکۍ د جشن لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د سلمې کلیزې په مناسبت به د دوشنبې په ورځ د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د کرکټ مسابقه کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلې به سبا د خپلواکۍ د لمانځلو په مناسبت لوبه کوي. په افغان اتلانو کې پیژندل سوي لوبغاړي سمیع الله شینواری، رحمان الله ګربز او شاپور زدران دي. او په مقابل لوبډلې کې ډېر پیژندل سوي کسان نور علي زدران، محمد نبی، حمید حسن او نجیب ترکی شامل دي. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستاني سرتیري وژل سوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله دا خبره د پاکستان استخباراتي چارواکو کړې ده. بم پرون هغه وخت چاودې چې د امنیتي ځواکونو موټر د جنوبي وزیرستان په لادها سیمه کې ګزمه کوله. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې مخکې د دغه سې حملو مسؤلیت پاکستانی طالبانو مانه. د ایران چارواکو څلور ایرانی ښځې چې پر ښځو سپورټي لوبغالو ته پر ورتک د بندیز پر ضد د اعتراض لپاره د نارینه و جامې اغوستې وې له توقیفه خوشې کړي دي. دا خبر د بشري حقونو د څارنې د سازمان یوې څیړونکې تارا سپهروی فر پرون پر ټویټر خپور کړی دی. د هغې په وینا پر نیول سوو ښځو تور لګېدلی و چې په غیر قانوني ډول یې ورزشي لوبغالو ته د ورننوتلو هڅه کړې وه او په ضمانت خوشې سوې دي. په امریکا کې ډیره دغه غیر دولتي سازمان دا قضیه رابرسره کړې وه او له ایراني چارواکو یې غوښتنه کړې وه چې دغه ښځې خوشې کړي. د اوکراین د تفریحي ښار اودیسا په یوه هوټل کې د اور لګېدو له کبله نه تنه مړې سوې او لس تنه ټپیان سوې دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د توکیو سټار په نوم هوټل کې چې د متوسط نرخ هوټل بلل کیږي لګېدلی وو. پولیس ویلي چې له دې هوټله سل تنه د اور وژنې د کارکوونکو د هڅو په نتیجه کې ژوندي ژغورل سوي دي. پولیس ویلي چې د اور لګېدو د علت موندلو لپاره یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر فیسبوک لیکلی چې د دې مسالې د څېړنې مسؤلیت خپل اخلي او مسؤل کسان به یې ځواب ورکوي. نن یک شنبه د زمري اسد او وشتمه د اگست میاشتې اتلسمه. د خبرونه په راپورونه کې ویل چې افغان طالبان وې دوی د مشر د ورور وجل کېدل به امریکا سره د دوی د سولې مذاکرې اغیزمنې نکړي. جمهور ریاست وایي چې د حکومت امریکا ترمنځ نوې تړون به افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ژمنې بیا تازه کړي. د ننګرهار چارواکو هغه خبرونه رد کړل چې ګوندي په امنیتي دلایلو په دې ولایت کې د خپلواکۍ سلیمه کلیزه نه لمانځل کېږي.
په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمې کلیزې ته لسل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
په هلمند کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د ښځو د لاسي صنعت نندارتون جوړ شوی.
دغه د افغانستان کې خصوصا په هلمند کې موږ داسې خوندې لرو چې د هغوی ظرفیتونه ولر شوي دي، هغوی داسې لاسي صنایع لري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې راځي چې د سودان پوځ او سیاسي اپوزیسیون د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړله. دوه اونیس پروګرامونه هم خبرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. وسلولو طالبان ویلي چې د دوی د رهبر د ورور وجل کېدل به له امریکا سره د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي. د ملا هیبت الله خونزاده ورور تیر جمعه د کوچلاخ په یوه جمعه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې ووژل سو. د چاودنې په وخت کې په خپل ملا هیبت الله په جمعه کې حاضر نه وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه چاودنه تروریستي عمل بللی دی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د طالبانو یو چارواکی ویلی چې په کوچلاخ کې د ملا هیبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل به امریکا سره د دوی د سولې خبرې تخریب نه کړي. د هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله د جمعې په ورځ تر لمانځه وروسته په جماعت کې په چاودنه کې ووژل سو. دا خبر د رویټرز او د افغان اسلامي پرس په حواله خپور شوی دی. د پاکستان پولیسو ویلي چې په کوچلاخ کې د جمعې تر لمانځه وروسته په چاودنه کې څلور تنه ووژل او تر شلو زیات وګړي زخمیان شو. کوچلاخ د کویټې په شل کیلومتري کې پرته سیمه ده. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د طالبانو یو لوی مشر پرون رویټرز اژانس ته له پټه ځایه په ټلیفوني مرکه کې ویلي که څوک داسې ګمان کوي چې زموږ د مشرانو وژل به موږ له خپله هدفه راوګرځوي خیالی پلاو پخوي. د طالبانو د مشر چې هویت پټ ساتل سوی له امریکا سره په دوحه کې د خپل استادو خبرو ته په اشاره کې ویلي موږ خپل هدف ته نږدې سوی یو. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په رسمي بیان کې په کوچلاخ کې حمله وغندله او غیر شرعي وبلله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استول سوی ویلي
موږ هر ډول ترهګري عمل غندو، هغه عمل چې په افغانستان کې د ننوي یا له افغانستان نه دی باندې.
د ملا هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله په داسې وخت کې وژل سوی چې د امریکا او طالبانو د استازو خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت لپاره د خپل سلاکار جان بولټن د افغانستان د سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمي خلیلزاد د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو د سیایې له مشر جنا هسپل د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دانفورد او د دفاع وزیر مایک اسپر سره د افغانستان د سولې په اړه مثبتې خبرې وکړې. د امریکایي چارواکو په حواله ویل سوي چې ډونالډ ټرمپ غواړي له طالبانو سره د امریکا د مذاکرو جزئیات لکه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امکان او په هغه هیواد کې د تلسکلن بحران د حل لپاره د سیاسي جوړجاړي امکانات وڅېړي. غربي رسنۍ په واشنگټن کې د سرچینو په حواله وایي چې امریکا غواړي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې له طالبانو سره موافقه وشي. د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اتم دور د اختر په ورځو کې پای ته ورسید، خو دا لا نه ده څرګنده سوي چې دواړه خواوې به بیا خبري څه وخت پیلوي.
وسله والو طالبان ویلي چې د دوی د رهبر د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د سولې مذاکرې چې دوی پیل کړي اغېزمنې نه کړي. جمهوری ریاست ویلي چې د افغانستان حکومت او امریکا ترمنځ نوې تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو بیا تازه کړي. تکل سوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته د امریکا او افغان حکومت ترمنځ یو جلا تړون لاسلیک سي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې له طالبانو سره د امریکا د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې دوامدار مشارکت او ژمنو کې هیڅ ډول بدلون را نسی. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نوي تړون کې به ژمنې د دې لپاره وي چې افغان حکومت وتوانېږي چې پراختیایي او امنیتي پروګرامونه بشپړ کړي.
پیمان یا اعلامیه مشترک امضا مجلسه با حکومت افغانستان بخشی از
هغه وایي هغه تړون یا اعلامیه چې له افغان حکومت سره لاسلیک کیږي د افغانستان د خلکو سره د امریکا ژمنې تازه کوي. دا په دې معنا نه ده چې موږ په خوا ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي هغه لغوه سي. له امریکا او ناتو غړیو هیوادونو سره د افغانستان ستراتیژیک تړونونه پر ځای دي، هیڅ بدلون ورکې نه راځي. له افغان حکومت سره چې کوم تړون لاسلیک کیږي منطقي دا ده چې د ژمنو تازه کول دي
تجدید تعهد است.
ښاغلی صدیق زیاتوي چې په نوي تړون کې به له افغان حکومت سره یو ځل بیا ژمنه کیږي چې افغانستان به دوباره د تروریزم په ځاله نه بدلیږي. د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره امریکا یو جلا تړون لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال افغان حکومت له امریکا، ناټو او یو شمېر نورو هیوادونو سره ستراتیژیک او دفاعي تړونونه لري. د افغانستان جمهور ریاست وای داسې سوله او توافق غواړي چې اوربند پکې وي، تاوتریخوالی ختم سي، بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره سي، طالبان سیاسي ژوند ته راوګرځي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای له سولې وروسته هر ډول تړون به د افغانستان په ګټه وي. د دغه کارپوهانو له ډلې خالد سعادت ازادي راډیو ته وویل
تړونونه چې هغه د سولې څخه وروسته رامنځته کیږي دا نوې ژمنه پدې مفهوم باندې چې د افغان حکومت د امریکا او د نړیوالې ټولنې هغه مرستې چې دوی په ملکي ساحه کې کوي او د جنگ ساحه څخه راوځي او په د سولې په ساحه کې کوي دغه مرستې زه باور لرم چې زیاتېدلې شي. مثلا دا اوس او د امریکا او د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې څخه وروسته او د سولې په سیاست کې د سولې په چوکاټ کې هغه مرستې چې ملکي ساحه کې کوي فکر کوم زیاتې شي.
تېر اونۍ د امریکا او طالبان استازو ترمنځ په قطر کې اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدې. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د دغو خبرو جزئیات د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ویډیو کانفرنس له لارې له افغان ولسمشر سره شریک کړل. معلومه نه ده چې د امریکا او طالبان استازو ترمنځ په نهم پړاو د سولې مذاکرات چیرته او کله پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندهار کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره چمتووالی نیول سوی دی. د ښار واټونه په درې رنګه ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په عکسونو پوښل سوي دي. صادق رښتنی له کندهار په دې اړه راپور برابر کړی.
شهیدانو چوک د کندهار ښار په منځ کې یو تاریخي ګمبته د انګریزانو د لومړۍ جګړې پر مهال د یو څلويش وژل سو ځوانانو په یاد د جوړې سوي دغه ګمبتي شاوخوا د میوند په جګړه کې د انګریزانو څخه نیول سوي توپونه هم دربل سوي. دغه چوک او د ښار نوري برخې دا مهال د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په درې رنګه ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په عکسونو پوښل سوي. د کندهار اوسیدونکو د خپلواکۍ ورځ د افغانستان په تاریخ کې ستره لاسته راوړنه بولي او وایي چې د لمانځنې لپاره به په جوړېدونکو مراسمو کې برخه اخلي.
ځوانان لګیا دي په مختلفو برخو کې د ازادۍ د منځلو په خاطر باندې نوښتونه کوي او نسبت نور کلونو ته دغه د ازادۍ ورځ د سلم کلی سره برابر ده. د ازادۍ سلم کلی زده د ځوانانو خاص خورا په جم و جوش سره منځل کې ځوانانو ډېر تدابیر نیولي دي.
لکه څنګه چې تاسو ګورئ د سلم کلی په مناسبت سره په ښار کې او په سیمو کې بیرغونه دارنګ په موټرونو په موټر سایکلانو حتی داسې مې لیدل چې ځوانانو کالي هم درې رنګه د افغانستان په بیرغ د درې رنګه بیرغ باندې کړی دی. نو ډېر خوشحاله یو چې داسې یو کلیز لمانځو چې هغه موږ تاسې خپلواک شوي یو آزاد شوي یو د بل غلامۍ څخه مو ځان خلاص کړی.
بلخوا د کندهار ولایتي چارواکي وایي د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت به افغان ملي امنیتي ځواکونه خاص پوځي مراسم ترسره کړي او تر څنګ به د ولایتي ادارې لخوا د ځینو میلمنو او د کندهار د اوسیدونکو په ملتیا د ولایت مقام په ودانۍ کې جوړ شوی ستر بیرغ هم پورته سي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د دې مراسمو سره پخوا کې به د ملي ترانو او سندرغاړو ګروپونه او ممثلین بیلابیل پروګرامونه ترسره کړي. دی وایي د دغې ورځې د لمانځنې لپاره په شار ولسوالیو کې ګڼ پوځیان ځای پر ځای شوي او شار ته داخلیدونکو لارې څاري.
په نظامی برخه کې هم د رسمي گذشت خاص مراسم نیول شوی دي، ترتیب شوی دي چې هغه به هم شاریان ګډون پکښو کې همدارنګ د ټنګ ټکور پروګرامونه د شاه غازی امان الله خان د ژوند پاړه باندې تمثيلي پارچې همدارنګ د دغه ورځې په مناسبت باندې ملي ترانې د ټول په دغه پروګرامونو کې شامل دي او تر ټولو مهم ولسی اتڼونه چې د شار په بیلابیلو واټونو کې به په لار باندې واچول سي د زموږ د پروګرامونو یو برخه ده.
له انګریزي ښکلاګرو څخه د امیر امان الله خان د خوا د خپلواکۍ اخیستل تاریخ پوهان د افغانستان د تاریخ مهمه پیښه بولي او د هیواد د بقا لپاره د شاه امان الله خان د ارمانونو د پوره کولو سپارښتنه کوي. دا ساده د وشتمه چې د راتلونکي دوشنبه ورځ کیږي په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي.
د ننګرهار ولایت چارواکو د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د سلمي کلیزې د لمنځلو د کمیټې د دارالانشا د مرستیال فریدون الهام هغه څرګندونې رد کړې چې ګوندې د ننګرهار په شمول په څو ولایتونو کې د خپلواکۍ جشن نه لمنځل کیږي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل دا ډول څرګندونې نه یوازې سمې نه دي بلکې د ننګرهار د خلکو هغو هڅو ته سپکاوی دی چې له اونیو راهیسې یې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د جشنونو د لمانځلو لپاره یې کړي دي. له ښاغلي خوجاڼي سره اجمل ان مرکه کړې ده.
ښاغلی خوجاڼي، موږ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د جشن د جوړولو د کمیسون د دارالانشا د یو چارواکي فریدون الهام له قوله داسې رپورټ لرلی چې په ځینو ولایتونو او د هغې ډلې په ننګرهار کې به د امنیتي تهدیدونو له کبله دغه د استقلال جشن نه لمانځل کیږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ همداسې ده؟
متاسفانه نه یوازې د دوی خبرې حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغو حالو ځلو چې نږدې سل ورځو راهیسې په ننګرهار کې پیل کړي هغې ته یو ډول توهین دی. دغه ډول موضوعات شریکول په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمې کلیزې ته له سل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي چې دا پروګرامونه عملا روان دي. همدا لحظه چې تاسو سره خبرې کوم د جلال آباد ښار پښتونستان څلور لارې کې زرګونه کسان راټول شوي دي، اورلوبي دي او ملي کوي خلک.
د امنیتی اندېښنو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟ څومره پر ځای دي خصوصا په جلال آباد ښار کې؟
موږ الحمدلله بشپړ امنیتي تدابیر لرو. لوران دي د لوی اختر او هغه پلان چې جوړ شوی و د سل ورځو هم د سل ورځو ته امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې ولس په پوره ډاډمنی فضا کې دوی د خپلواکۍ سلمې کلیزې
خوګیانه سبدار ته وای چې پر روانو څو ورځو کې په ځنګړی توګه دا 19 تاریخ باندې چې ورځ ده یا تر دې مخکې دوه درې ورځو کې رسمي او غیر رسمي داسې د پام وړ پروګرامونه څه دي؟
نګرهار کې مخکې ما دا ونو کړل سل لوی او وړ پروګرامونه پلان شوی چې ډیر بخښوي دي. موږ همدا لحظه د جلال آباد ښار په بیلابیلو واټونو کې ملی اتړونه ورلوبی لرو صدا شبه هم گئی و پراخه کچه باندې د ولایت په کچه پاسی ورلوبی ولرو چې هغه د ماهرو کسان لرو تر سره کیږي او ګورن اندر چار په پښتو د لوګال کې راټول شو ورته بل ورځ موږ چې اتوستم د اسد دی په دې ورځ باندې موږ له سهار تر ماښام دی خاص پروګرامونه پلان کړی دي چې بیلابیل قشرونه به په بیلابیل رنگونو خپل ننداري وړاندې کی دا پروګرامونه به په ژوندۍ بڼه له خصوصي او نور تلویزیون څخه هم خپاره شي.
د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوږیانی وچ ویلې په دې ولایت کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره خاص تدابیر نیول سوي دي. د ویل چې په ننګرهار کې د خپلواکۍ د جشن لپاره ولایتي ادارې او ځایي مدني ټولنې له سلو ورځو راهیسې د سلو بیلابیلو وړو او لویو پروګرامونو تابع کړي چې ځینې عملي سوي او ځینې د عملي کېدو په حال کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
او سم د نړۍ په ځینو موثبرو ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز په خپل تازه غنی کې افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پلان لیکنه خبر کړې چې په امریکا کې باسونه پارولې دي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر پلانونو چې نهایي کېدو ته نږدې سوي د خپل ملي امنیت له چارواکو سره خبرې وکړې. دا هغه لرلید دی چې په امریکا کې شدید سیاسي بحثونه ولړ کړي او ممکن شغلی ټرمپ ته په 2020 میلادي کال کې د بیا ټاکل کېدو لپاره د کمپاین د بحث یو ټکی پلاس ورکړي. د نیویورک ټایمز د مقالې لیکوال زیاتوي ولسمشر ټرمپ او سلاکاران یې په نیو جرسی کې د شغلی ټرمپ د ګولف په کلب کې راټول سوي وو. هغه موافقه و ارزوي چې په قطر کې د څو اونیو بحثونو پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ اوربندې سلا سوې ده. په هغو کسانو کې چې ولسمشر ټرمپ کتلي مرستیال ولسمشر مایک پینس، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد شامل وو. ولسمشر ټرمپ چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکا پر 3 کلن پوځي حضور انتقاد کړی، د هغو بهرنیو مداخلو پر ضد مبارزه کړې چې په مالي لحاظ ګران تمامیږي. د لیکوال په باور د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه او دا پراخ باور چې د شای تر روانو انتخاباتو مخکې د ځواکونو استل پیل کړي په واشنگټن کې باسونه پرولي چې آیا د ځواکونو استل به بی وخت شاتګ وي که به د سولې پر لوري یو مهم اقدام. د مقالې په دوام راغلی ګڼ کسان چې له دې موافقې خبر دي وایي چې دغه موافقه له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي پوځیانو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. احتمالا چې په لومړي ګام کې به د شاوخوا 2 کلونو په موده کې 15,000 پوځیان له دغه هېواده ووځي. په بدل کې به طالبان له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباطات پرې کوي او دا تعهد به سپاري چې د القاعده او داعش په څیر ډلو ته به پناه نه ورکوي او همکاري به نه ورسره کوي. واشنگتن اگزامینر اونیز خبرونی هم د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ورستی بحث چې له طالبانو سره پر مذاکرو راڅرخیده لیکنه خبره کړې چې شای لا بنسان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو سبب سي. د واشنگتن اگزامینر اونیز په لیکنه کې د وال ستریت ژورنال ورسپانې لیکنه ته اشاره سوي چې په کې ویل سي وو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د مذاکرو مشري کوي شای په څو ورځو کې له طالبانو سره پر یو موافقه د سلا کېدو لپاره بیا د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. د لیکنې په حواله په قطر کې د مذاکرو له اتو پړاوونو سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ لا هم عمده اختلافات نه حل پاتې دي. اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. د سودان پاوز او په دغه هیواد کې د سیاسي اپوزيشن ائتلاف د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه پرون لاسلیک شوې ده. په سودان کې د پوزي واکمنانو او د سیاسي مخالفانو ترمنځ موافقه د هغه هیواد پلازمینه خرطوم کې لاسلیک شوې ده. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
په سودان کې د پاوز او د مخکنی حکومت د مخالف سیاسي ائتلاف د استازو ترمنځ د سولې دغه موافقه د دیموکراسي پر لور یو مهم پرمختګ بلل کېږي. په سودان کې لاسلیک شوی موافقه به د دې لپاره زمینه برابر کړي چې ملکی ادارې ته قدرت انتقال شي. د سودان پاوز د اپریل په میاشت کې د خلکو تر پرله پسې اعتراضونو وروسته د هغه هیواد ولسمشر عمر البشیر له واکه لري کړ. د سودان پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر د اپریل په 18 نیټه د خلکو د اعتراضونو په پایله کې له واکه لري شو. تر بشیر وروسته یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. خو په سودان کې اعتراض کوونکو نارې وهلې چې واک باید ملکی حکومت ته وسپارل شي. په سودان کې د ولسي اعتراضونو مشرانو تر اوسه په دې اړه له پوځي رهبرۍ سره مذاکرې کولې. هغوی د مذاکرو سره په یوه وخت اعتراضونه جاري ساتلي وو او غوښتنه یې کوله چې واک ملکي خلکو ته وسپارل شي. په سودان کې د پرونۍ موافقې له مخې به یوه خپلواکه شورا چې شپږ ملکي چارواکي او 15 جنرالان پکې غړي دي د انتخاباتو تر وخته د هغه هیواد چارې رهبري کوي. تاکل سوی چې راتلونکي اونۍ یو صدر اعظم چې د ملکی خلکو له خوا یې نوم وړاندې شوی په دنده وګمارل شي. په سودان کې پرون د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د جنوبي سودان د ولسمشر او د ایتوپیا د صدر اعظم په ګډون د سیمې او نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازو حضور درلود.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د شوزو د لاسي توکو لپاره نندرتون جوړ شوی دی. د شوزو د لاسي صنایعو لپاره دغه نندرتون د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی وو. الیاس دای دغه نندرتون ته ورغلی.
د شوزو لپاره په جوړ شوی ځنګړی مارکیټ کې په شپانس غرفو کې د شوزو په لاس جوړ شوی اکثره توکي د غوستلو او شایست لپاره دي. د خوراکي توکو ترڅنګ د شوزو لخوا کرل سوي زراعتي توکي او د غو حاصلات هم نندارې ته وړاندې سوي دي. د هلمند د شوزو چارو رئیس وجاه رسولي وایي غواړي د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د هلمند د شوزو د لاسي صنایعو څخه هیوادوال او د نورې نړۍ سوداګر خبر کړي.
د استقلال د سلمي کلیزې په ویار باید دغه نندارتون د افغانستان په سطحه کې پلان سوي دي چې دایر سي او د پروګرام هدف دغه و چې یو فرهنګي او اجتماعي پروګرام دی او همچنان موږ کولای شو چې دغه پروګرام له طریقه د هلمند ولایت د شوزي د لاسي صنایعو نندارتون جوړ کړو او همچنان مختلفو اشخاص چې په دغه پروګرام کې زموږ سره ګډون کوي دوی هم د هلمند ولایت د شوزو د لاسي صنایعو نه خبر شي.
کلونه کې چې په هلمند کې شوزي د وړو سوداګریزو فعالیتونو ترڅنګ د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي. کته هم د حکومت لخوا جلا مارکیټ او ټی ورته جوړ شوی دی خو مطلب نتیجې نه دا ورکړي. د دینن درتون دی وی هټی مسؤل او د هلمند شوزو چار دراسات کارکونکو کې شرفه وای غواړي غتو کې نندارې ته وړاندې کړی چې تر دې د مډیر ناری نه نه دی خبر. شرفیا زادی رتول اکثر خلک فکر کوي چې شیزه وازی د کور کارونه او اشپزی کولای سي خو دوی د دې نندارتون د لارې غواړي نارینه وو په هوی چې د شوزو په لاسونو کې څومره نور هنرونه هم استا.
نندارتونونه ګټه دغه چې دغه څه چې موږ خوندې ذکر دي هغه مواد شي چې دی هغه راځي خلک ویني د موږ خلکو ته زیاتره نه معلومي چې دوی کم کار کړي دي که څوک خبر نسی چې څوک سرزه او تقاضا نه وي نو دغه شند د پر بازار نه پیدا کیږي. اوس دغه شند چې موږ وړلته چې دوی ویني خلک ویني اته در سنوی د طریقې څخه کېدل سي جهان کې دغه خلک ویني چې دغه د افغانستان کې خصوصا په هلمند کې موږ داسې خوند لري چې دا غوي ظرفیتونه ولرسوي دی غوي داسې لاسي صنایع لري موږ ته وګورو ډیر تاریخي لاسي صنایع مثلا د پخوا څخه چې د سې بازي شاندې چې غوي کېدل سي بخې پټ دی وس توګ نوینې نو خبر چې داس پخوانی شاندې لري دغه شاند پر خلکو ته وړاندې سي تر څو ویني
د شوزو لخوا د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیز مناسبت دغه نندارتون ته خوندور خواړه ګندل سوي جامې پلاس جوړ سوي لوشي او بیلابیل نور توکي هم راوړل سوي ول. کته هم دولتي مسولین ژمنې کوي خو شځه همیشه د خپل لاسي توکو لپاره د مناسب بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کوي چې تر دې د منتجه نه ورکړي. شځه غواړي چې لاسي توکو ته په هیواد دننه او بهر کې بازار پیدا کړي او لدې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کړي. محمد لستای د ازادي رادیو هلمند.
د دګنو اوریدونکو یې سیمسونه راغلي دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبل کې که هر چا د سولې دغه فرصت له سوار کړنو څومره افغانان چې وجل کیږي په اخرات کې مسول همدغه کسان وي چې وژنې کوي. قدیر تکین لیکلي ټاکنیز کمپاینونه د سولې د پروسې تر مستقیم تاثیر لاندې دي. داود ماڼکوال له غزنی لیکلي طالبان که واقعي افغانان او په خپلو چارو کې خپلواک وي نو د خارجانو پر ځای دې له افغانانو سره اور بند وکړي. داوود له غزنی لیکلي پاکستان د خپل اختراع سوي او لاسپوڅې ډلې طالبانو هغه مشران وژنې څوک چې د دوی اوامر ته غاړه نه ږدي. عبدالواحد مدقق له لوګره اوس د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلي له ښکېل خواوو څخه مو غوښتنه دایمي ورباندې. خپلواک ساپي د لغمان له علي شنګ څخه لیکلي د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول ډیر مهم دی ځکه چې وسلول طالبان په افغانستان کې روان جنګ د پاکستان په خوښه کوي. ولي الله له کلات څخه لیکلي له زابل څخه چې په خرواریانو سیمه کې افغان سیم شبکه هیڅ کار نه کوي له حکومتي چارواکو غواړو چې د زابل دا مشکل حل کړي. عبدالواحد مدقق له کابل په خپل بل پیغام کې لیکلي له هیوادوالو غواړو چې د خپل واقعي پورت له هوایي ډزو څخه ډډه وکړي. او سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې په پکتیا کې د ګرمۍ اندازه زیاته سوې ده. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي لینسی ګراهم ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر هیله لري چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا وویل چې افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفافو انتخاباتو ترسره کولو ته خپل تعهد کلک ساتي. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې سږکال د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې جشن نه لمانځل کیږي په شدت رد کړل. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنې کې دوه پاکستاني سرتیري وژل سوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایران چارواکو څلور ایراني ښځې چې پر ښځو سپورتي لوبغالو ته پر ورتګ د بندیز پر ضد د اعتراض لپاره د نارینهو جامې اغوستې وې له توقیف څخه خوشې کړي دي. د اوکراین د تفریحي ښار اودیسا په یوه هوټل کې د اور لګیدو له کبله نه تنه مړه سوي او لس تنه ټپیان سوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېده دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ که څه هم په غزنی کې د ښځو وضعیت او وضعیت ستونزمن ګڼل کیږي خو بیا هم په تیرو لاسو میاشتو کې زر تنه ښځې په دولتي او غیر دولتي دفترونو د غرض ښوونځیو او موسسو کې پر دندو ګمارل سوي دي. له دې سره د دغه ځای میرمنې خوشحاله دي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
د غزنی اوسیدونکي په دغه ولایت کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو له زیاتوالي څخه خوشی دي. د یوای په دورستیو کې په دغه ولایت کې ډیری میرمنو په کارونو لاس پوري کړی دی چې له دې سره د میرمنو پر مخ په پرتو ستونزو کې لږوالی راتلی سي. مدني فعاله مریم خپلواک وایي په دغه ځای کې کارونو ته د ښځو راوتل د پرمختګ او د ستونزو د راکمولو سبب سوی دی. دا وایي زه د خوشحالۍ احساس کوم چې په دورستیو کې وخت په وخت په غزنی کې د جندر امریت لپرانستل کېدو سره ښځې له کورنو راوتلې دي او په کارنو یې لاس پورې کړی دی. اوس دوی په دولتي او غیر دولتي دفترونو کې د کار کولو تر څنګ ډیری وخت سمینارونو او غونډو ته حاضرېږي. له دې سره د ښځو ستونزې کمېدای سي. زه ډېره خوشحاله یم.
دغه خرسند استم.
فرزانه امیری چې د غزنی په روغتیا څنګه کې کار کوي وایي له دې کار سره د ښځو هر اړخیزې ستونزې پای ته رسیږي. دوی باید نورې هم راووځي، کار وکړي او له خپل حق څخه دفاع وکړي.
له هغه وخته که د امر جندر راغلی ده دلته زیات تغییرات راغلی ده ځکه چې اوس ټولو ښځو او انجونو کولی شي په دفاتر شخصي او دولتي کې کار کوي، ډېر په سیمینارونو کې اشتراک کوي. موږ ډېر خوشحاله یو. هغوی ته زه دا پیغام لرم که باید د خپل حق دفاع وکړي، خپل کار وکړي، تر ځکه چې تعلیم کړی ده، زحمت باسي، نو باید دا کار وکړي تر څو چې د نارینه او ښځینه حق مساوي ده. دوی کولی شي کار وکړي او باید کار وکړي، د خپل حق څخه باید دفاع وکړي.
په غزنی کې د ولایت مقام د جندر امیر فرید احمد عبیدی وایي په تیرو لسو میاشتو کې تر زرو پورې میرمنې په دولتي او غیر دولتي دندو ګمارلې دي. ازادي راډیو ته یې وویل له دې سره به د دغه کورنیو په اقتصاد او ټولنیز بدلون کې مثبت تغیر راسي. دغه امریت لس میاشتې وړاندې په غزنی کې په کار پیل کړی دی.
تر دې وخته پورې تقریبا زر ښځینه غړي په مختلفو اداراتو په دولتي او غیر دولتي موسساتو او شرکتونو کې استخدام شوي چې هغه څخه یې 900 تنه حق زحمه معلمین په معارف کې دي. په سیاحت عامه او په اطلاعات و فرهنګ او په نورو بخشو کې په رسمي بستو باندې تقریبا 250 ښځې استخدام شوي دي چې 500 تنه نورې مو بعضو اداراتو موسسات ته لیږلې دي. هغه ښځې چې پنتونه فارغ دي د غو لپاره سره کم زمینه د کار، هغه ښځې چې د دولسمه فارغ دي سره کم د پنتونه او د کورسونو، هغه ښځې چې بي سواد دي د غو لپاره سره کم د خیاطۍ او ګلدوزۍ او د سوزۍ او صنعتي دستي کاري او په دوه پاړه باندې بعد زمینه برابره شي.
غزنی دا هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته پکې د ښځو وضعیت تر بل هر ځای خراب او ستونزمن بلل کېږي.
په کابل کې تیر ماخستن په یو هوټل کې چې د واده مراسم روان و 14 وسو چې د چارواکو په خبره دغه 14 د شپې پر لاسو بجو او 24 دقیقو د دارالامان پر سړک د شهر دوبی په نامه هوټل کې وسو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړي چې په واده کې شاوخوا زر کسان حاضر وو. بل خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې د کابل شهر په شهر دوبی هوټل کې د تیر شپې په 14 کې درې شپته کسان وژل سوي او یو سل دو تیاتنه نور ټاپیان سیوی دی. شغلی رحیمی ویلی چې د مړو او ټاپیانو په ډله کې شزی او ماشومان هم شامل دي. وسلوولو طالبانو ویلی چې په دې 14 کې دوی لاس نه لري. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په نورو خبرونه کې اوریدلای شئ. د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبریږي. مخکې تر دې چې حقیقت څه دی پروګرام پیل شي، د ځوانانو خاص پروګرام اورو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي، د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه کولای شو ځوانان له دې حالته راوباسو. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته غنی یې وړاندې کوم. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په یو شمیر کورنیو کې داسې ځوانان هم وي چې له نورو سره ناسم چلند کوي. ټولنپوهان د دې ډول چلندونو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات، په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کور کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي چې په سبب یې دوی په کورنو کې لانجې جوړوي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران منی چې یو شمیر ځوانان دغه څه چلند کوي خو د ده په باور دا سم کار نه دی.
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکی برخورد کوي چې دا بدترین کار دی.
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي د کورنۍ د مشرانو ناسم او تریخ چلند سبب کیږي چې ځوانان هم وروسته دغه څه چلندونو ته مخه کړي.
لوی لامل دا دی چې موږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا مونږ په کور کې مور او پلار متاسفانه به سړی وي چې زمونږ اکثره میندې او پلارونه نلوستي دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې تر متاثر شي او یو غوره تاثر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی. نو د دې نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت خلی فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی به زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسیږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هر روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
د کابل اوسیدونکی سیالي صوفي وایي په کور کې د ځوانانو ناسمه رویه د کورنۍ صمیمیت له منځه وړي.
یو خو دا ده چې دا د کورنۍ نظام ړنګوي دی. دې سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور او زوی ترمنځ دا ړنګیږي. مونږ اکثرا د دې حالت شاهد تاسو چې کله بد چلندی یا بد اخلاقی په کور کې پیلېږي هغه نور بد بدلارو ته خلک سوقي لکه همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالېږي یو ورځ په کور کې جنجال کوي سبالا په کوڅه کې جنجال کوي بل سبالا په ښار کې جنجال کوي همداسې یو جرمي ډول هم د دینه جوړېدلی شي
په کورونو کې د ځوانانو ناسمې رویې نورې بدې پایلې هم له ځان سره لري د کابل اوسیدونکی بلال عمری د همداسې یوې پېښې کیسه راته کوي چې د یو بدخویه ځوان د چلند له کبله رامنځته شوې وه
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډېر کله بده رویه کېږي مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې ولې داسې شوی ده ولې داسې نه ده شوی زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پېښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې وه او خپل خور یې په تومانچه وشتلی وه او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه باندې لوبه کړې او دا خور یې وشتلی وه
د میدان وردګو اوسیدونکي هیله معیار وایي هغه ځوانان چې په کور کې ناسم چلند کوي ډیر کله له دې عمله نورو ته غصې کوي چې ولې یې د ده په خوښه څه نه دي کړي خو دوی د نورو زړونو ته نه ګوري چې هغوی به څومره خفه شي
په ما باندې لکه د مثال درکم ښه خواړه به مې پخ کړي وو او د دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کېده نو ما به بیرته داسې هغه درلوده چې ودرېږه دوی ما تشویق کړي چې ډېر زیات ښه خواړه دي پخ کړي که نه ورور به مې چې او دا چې دي مالګه پکې نشته یا مثلا ولې غوړي ډېر دي یا مثلا غوړي کم دي یا مثلا ولې دا پخ کړي ولې بل شی نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس به مې کړي چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي مګر تاسو ولې داسې
ځینې ځوانان داسې هم وي چې له کوره بهر ډېر ښه چلند کوي خو کله چې کور ته دننه شي یو د میره ویه بدله شي دا چې ولې ځینې ځوانان داسې کوي منتشر شاهي علت راته وایي
هر یو کور یو شهزاده لري که نه نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري هغه کور کې ځان سیسټمونه لري که نه ټول مجبور دی چې د هغه تابعدار اوسېږي د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه یا د باندې خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه وي هغه هلته نور شهزادګان هم وي نو هغه مجبور هم وي که نه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي یعنې ټول خلک د خور او مور او ورېندار نه داسې داره خبر ومني او کور کې دی نو بیا هر شی چې زه غواړي هغه کوي که د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي که نه او موږ خپل احساسات کنټرولوو دا تجربه دې په کور کې موسي مقابل لوری دې لږ درک کړي او کوشش وکړي چې دغه احساسات خپل کنټرول کړي
ایمل خمر وایي دا دې پر ځای چې ځوانان د ناسم چلند له لارې په کورنۍ حکومت وکړي دا ښه ده چې د کورنۍ له غړو سره ښې اړیکې جوړې کړي
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دی انسان کېدلی شي بهترین ملګري دی انسان کېدلی شي او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو مشورې ورسره وکړو خبرو ته غوږ ونیسو نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي
د هیلې معیار په نظر د کورنۍ مشران باید د کور دننه داسې فضا رامنځته کړي چې ځوانان هم ښه چلند ترې زده کړي
لومړی به زه باید ووایم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي که نه البته زه ټولو مشرانو ته احترام لرم خو زه غواړم من حیث د یوې کوچنۍ لورې یا کوچنۍ خور زه دوی ته دا مشوره وکړم چې یعنې د غصې نه د کار نه اخلي صحیح ده چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهېږي غلطیانې کېږي اشتباهات کېږي په هره برخه کې مګم هغه باید کېنول شي هسه خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه که نه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو نه چې هغه ووهل شي وهل د حل لاره نه ده یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لاره نه ده بلکې هغه نورم عقدی کیږي په دې کې مګر که یو څوک کېنول شي که نه عادي سم صحیح نارملي خبرې ورسره شي هغه کوی شي چې ډېر ښه خپل مشکل وړاندې کړي تر څو په راتلونکي کې بیا هسې کار ونه کړي
ولی یو شمیر ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي او ځوانان څنګه کولی شي له دې حالته ځان راوباسي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له افغان ارواپو ضیاءالحق شام سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
استاد ستاسو په نظر د دې لتونه څه دي چې ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي
مونږ اوس داسې انسانان سره مخ یاست ټولنیز قلبونه ورته همدا شیان ورکوي ټولنه ورته ورښیي چې ته باید احساساتي اوسې د دې ټولو سره سره په بدن کې د ده هغه پخوانی ویشه که ومنو احساس او عقل احساسات ډیر زیات پیو سنجش ډیر کم وي د دس یو کس نه چې دغه رقم ته جوړ شوی دی چې سنجش ډیر کم دی احساسات ډیر زیات دي د یو سنجیده چلند هیله کول ډیر معقول نه دی په داسې شرایطو کې زه په دو کې اوس سوال د دې کورنۍ مدیران کورنۍ اصلي تاثیر کوونکي چې په دې کورنۍ باندې څوک دی پلار او مور هغوی مقصر بولم چې دوی د کورنۍ فرهنګ او جوړښت نشي بدلولی او دا باید بدل شي چې د هغو سره عیار شي انساني ارزښتونو سره ورسره هاخوا ته زمونږ تربیتي او ښوونیز سیستمونه چې دي هم یو چا ته دا القا نشي کولی یا تر اوسه پورې نه دي کړي چې زه باید ځان څنګه کنټرول کړم ورسره د خپل د احساساتو د مهارولو لپاره هم ځینې شیان په دې تعلیم او تربیه کې ورته انتقال شي ځکه خلاصه کوم داسې وایم چې د دې خلکو په بدن کې باید له هر لارې نه چې کېږي د دې په وجود کې باید عقل ډېر شي تر احساساتو دا څنګه کېدلی شي اول دا خپله باید په دې خبره باندې پوه شي چې خداګاهي یا ځان پوهاوي هغه بحث دی چې ته خپله په ځان باندې پوهېږي موږ ټول دغسې یو له رواني اړخه نورمال خلک نه یو غیر نورمال خلک یو دا رڼه کېږي داسې بل دا ده چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي کنه دغه د دې هم کار نه ده شوی اوس هم خیر دی مثلا دا مثلا زه وګڼی چې دغه احساسات چې دغه تدې د کنټرول وړ نه و دا ځل نور یا هم دا سره د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید خدا سره خو بیا په مقاربونو کې د ټولنې راوړي دغه ثابت پات شي دم دسه خدا خامہ سره دې پرته کنه بیا دې نه کیږي دغه شی بیا دې بدلون لپاره زمينه نشته تربیتی او تعلیمي زمينه ورته نشته بیا په کوچنیوالي کې کوم شای تلقین شوی دی او تعذاب جوړ شوی دی زموږ د کرکټر او شخصیت هغه ډیر مشکل درلود هغه ډیر خشن او زیګو احتمالا په یو معنا باندې غیر انساني او دای سماره د چنن ګورو سره په ځوانۍ کې د شرایطو کې ډیر توقم نه کیږي چې دا سړی پر حد سره موږ شو په اسانه سره وښ کولای بدل کو زمينه باید بدل شي ټول د خبر رټولي کې پدې چې نسل او د نسل په پیل نه یو کرونه باندې باید ډیر کار او ډیر تمرکز وشي بیا که وړم یو هغه کومه یو سپارښتنه وکم چې څوک ځان کنټرول کی هغه رواني لارښوونې دی چې بده وس کیو او سره دی کیو خبرې دی ونی کیو یوازې د کینې څو شی به ته احساساتي وو د لارښوونې روان په انیز بحثونه کې شته
ویل کیږي هغه ځوانان په کور کې ناسم چلن کوي چې دوی غوښتنې لري او غواړي هغه فوراً ومنل شي خو څنګه کېدی شي بیل تو تریخوالی دوی کوم څه چې غواړي یا کوم کارونه چې باید وشي هغه مطرح کی او د کورنۍ غړي مرسته ورسره وکي هغه وشي
د حکومیت مسله زمونږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه له علمي اړخه ډیره خنه ده ډیر اساس نه ده د ډیر سیاسي مسله ده په دې معنی سیاسي د قدرت لوبه پکې کیږي یعنی تاسو به خپل زور معلوم کړئ تاسو به یو څه کسان ولري تاسو تابع وي تاسو امر لاندې وي تجربه شوی قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حکومیت ته اړتیا نشته د دې مغله مخې د دې فورمول مخې زمون کورنۍ غیر معقول کورنۍ دي زمون جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي د دې ارتیا پیدا کیږي چې تبه تاریخ ووسه د دې ارتیا پیدا کیږي چې تبه کنزل په فکر کې ووسه پر هغه سره دی په اسانه سره دی څوک خبر نه پويږي مشکل نه حل کیږي د بنیاد دغه جوړښت غلط دی اوس ځکه هغه توقع چې مونږ لري لرو له بنیاد په دې جوړښت کې مست نه راځي لاست نه راځي بیا هم که سره وګورئ چې مثلا وایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کوو اوله مثلا زده کړه ده د ټول نړۍ د ډیر لوی ستونزو اساسی د حل لاری یا په زده کړه کې خلاصه کېږي یا په اخلاق کې یا په یو څه باندې څوک نه پوهېږي ستونزه منځ ته راځي یا پوهېږي نه ترسره کوي چې دا اخلاقي مسله ده ارزښتیزه مسله ده چې هغه باید پام وکړي یو اخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره کوم یو خبره کوو که مخکې کینو ورسره دواړه لسونه ونیسو موږ ورسره هم قدیسو خبرې وکړو دا تر ټولو ډېره معقوله ده د هغه عقلانیت د واده لپاره تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو دا فورم تاسو راوخلې ټول برخه ته ویسي زمونږ ځوانان سره د پورته خبرې کیږي دوی د پورته خبرې کوي خلکو سره درس هم داسې شوی دی خو انکه د پورته خبرې کوي او علم ټولي تقسیم شوی دی نه ارزي په څنګه نه دی راغلی ټول ته یو څه کسان دي چې باید زده کړو یو څه کسان دي چې باید پورته کړي یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي چې مونږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کیږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي لنډمهاله هم د مغنه راوخلو باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو د بل چا عزت ته فکر وکړو خپل ځان ته فکر کوو نور ته فکر وکړو خپل حقوق پیژنو خپل حد پیژنو د پیژندلو چې د زده کړې برخه ده اخلاقي موارد دراشو اما هغه باندې عمل وکړو نور ته ونه وي واسط نور باندې فشار نه ولو سنجیده ځوان د ځان لپاره توان نه وړو د بل لپاره ونه وړو دا ټول سره معنا کیږي نو
په دې سره د تاندې څنګه خبرونه پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولرئ
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره د حج مراسمو کې د مشکلاتو په اړه دغه راز بسومره ملا امامان په افغانستان کې تنخواه اخلي او دغه راز د غوی د هرې جمعې د موعظې اجنډا څنګه بیا څنګه ترتیب کیږي په دې اړه بحث کوو. ډیر مننه جناب منیب صاحب. اول پلان ډول راته وایست چې سکل څومره افغان حجان د حج د مراسمو لپاره تللي؟
سخ کالی دیر زره حجان تللی دی دی حج دی فریضه دی ادا کول په نیت باندې.
یو شکایت پورته سوی په یو ډول سره چې هلته خدمات شو کغه د خوړو په برخه کې او کغه د دغوی د اوسیدو په اړه او کغه د درملو په اړه او کغه د ترانسپورت او دغه راز د معلومینو د کموالی په اړه په دې اړه ځینې شکایتونه پورته سوی دی. حجانو هم له مختلفو رسنیو سره تلغی جن تماسونه نیولید او دی وایي چې موږ سره ډیر مشکلات درلود. دا تاسو منئ؟
د حج فریضه لکه څنګه چې د نورو عبادتونو په نسبت په خپل نیت کې هم تفاوت ډیر قوي موجود ده چې نورو عبادتونو په نیت کې دا نه ویل کېږي خدای ته ماته اسانه کې. حج د ادا کولو په فریضه کې او د عمرې د ادا کولو په مناسکو کې په نیت کې دا ویل کېږي خدای ته مونته اسانه کې. د دې معنی دا ده چې دا یو بدني سخت عبادت ده او مانوي ثقالت هم له خپل ځان سره لري. حج بدون له مشکل نه فکر کوم له خپل ټولو سہولتونو سره چې ما آیاوي حج خپل مشکلات لري. اما د سخت کال حج د ډیرو خلونو په نسبت باندې ډیری نواوري پکې وي. سخت کال د حجاجو انتقال پروسه دی اول ځل لپاره په 25 ورځو کې تطبیق شو.
یو دا اړخ ده چې موږ وایو چې په شرعي لحاظ هم د حج د مراسمو تر سره کول سختي لري واقع لري. یو دا چې د مسؤلیت په اساس د مشکلاتو حلول دي او مشکلاتو ته لستوني بډوهل دي او کوشش دا چې بعد حجاج ته مشکلات نوي لدی اړخه.
ما اول چې سخت کال ډیر نواوري وي خدمات د تیر کال په نسبت باندې باج خدمات ډیر بهتر وو او هر کال مون کوشش کوو دی بل کال په نسبت باندې مون خدمات بهتر وي. سخت کال دی صحیح به سي ته د مون د وزارت اوقافو به سي ته ناظمینو ته دلته ورکشاپونه ورکړل شوی دي چې په خوا کې دا کار نه دی شوی.
ټول څومره ناظمین او معلمین و چې تاسو سخت کال استولیو؟
شپږ سوه اتیا نفر دی مون ناظمین وو. په دې کې د دوه اتیا په شاوخوا کې مفتیان وو او درې سوه پنځوس په تعداد کې آزادي بیسي وو چې په دې کې صحیح بیسه هم شامل ده.
نو آیا دوی به وکولی سي توانېدلی دي چې دیر زرو حاجانو ته خدمات وړاندې کړي هر ډول چې لازمه ده؟
بله دوی توانېدلی دي او سخت کال پروسه ډېره موفقه پای ته ورسېدله.
په تېرو کلونو کې هم دغه د بیسي تعداد هم دومره وو که زیات وو که کم؟
په تیرو کلونو کې 2500 نفر آزادي بیسي وو. د تیر کال نه را په دې خوا دغه آزادي بیسي 3500 ته زیات شوي دي. د دې لپاره چې په ښه توګه باندې خدماتو ته رسیدګي وکړای شي همدار سخت کال د لومړي ځل لپاره 14800 حاجانو ته یعنی 14000 حاجانو ته په مینا کې دو منزله چپرکټونه ورکړل شوی وو چې دا کله هم په تیرو 13 کلونو کې موږ د دوه خدماتو شاهد نه یو پاتې شوی ده.
ولې په عین حال کې په ټولنیزو سایتونو کې دا عکسونه هم خپاره شول چې ګوندي تر فرشتي خیمې لاندې هم افغان حاجان ناستو؟
نه
دا عکسونه خپاره شول.
دا عکسونه به خپاره شوی وي اما دا عکسونه که تاسو تطبیق کړئ دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول باندې الته میشته دي په سعودي کې ژوند کوي په غیر قانوني ډول حج ته راځي دغوی لپاره خیمې او جایونه نه وي او دغو عکسونه په همدغه ډول باندې مخرب خلک هغه څوک چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي هغه څوک چې د حج د پروسې مخالفین دي هغه مافیاوي ډلې چې غواړي حج په یو تجارتي پروسه باندې د مذهبي پروسې نه بدل کړي هغوی کوشش کوي تبلیغات وکړي. اما جدي افغانستان په اکثریت لحاظ سره د پروسې او د خدماتو نه راضي ده الحمدلله.
د حج مراسم لپاره څه مصارف او لاجان اخیستل کېدل؟ سخت کال هغه ډیرو د نورو کلونو په پرتله ولې؟
دا درست ده. سخت کال اتاتیا ډالر ټیکټ د حاجانو قیمت سوی وو. د سبند ریل قیمت سوی وو سواویا ډالر. هغه خدمات ثابته د سعودي سي دي چې هغه د وکلای موحد او د مینا خدمات دي ترانسپورت دا او دا ټول سخت کال قیمتونه د سعودي ثابت خدمات لوړ سوی وو. کومنګ امدغه خدمات چې اضافي پیسې ور باندې راغلي وای نو باید حج مونږ سکالی په 2350 باندې ارزه کړی وای. خو مونږ کوشش وکړو په نورو برخو کې مو مصارف راکم کړل یو نیم سل ډالر سکالی د تیر کال په نسبت باندې قیمت و.
منیب صاحب د مرګ ژوبلې پیښې مو هم درلودې د حجاجو د افغان حجاجو
خوشبختانه وای مسخ خالی یوازنی هغه کال و چې مونږ مرګ او ژوبلې واقعیات د ژوبلو واقعیات نه لرو د مرګ واقعیات د ټولو کلونو په نسبت باندې کم لرو. هر کال نورمال مرګونه په حج کې تر 28-15 پورې وي. سکالی سوارلس نورمال عادی مرګونه دي خدایي مرګونه دي او یو مرګ هم دي ترافیکی حادثه په وجه باندې پکښوي 15 نفر مړ دي په 15 کسانو کې درې دي مخوند دي او نور مرونه دي.
منیب صاحب راځي د حج لمراسم خراسو د مولا امامانو مسلې ته او د خطبه پاړه او د جمعتون موضوع ته څومره مولا امامان په مجموع کې د حج وقف او وزارت څخه د افغانستان په سطح ماشخلي
په افغانستان کې اټکلن کومه ایسایه تنظیم شوی ده دقیقه نه ده. یو لکو شل زره مساجد دي په یو لکو شل زره مساجدو کې تر اوسه پورې مونږ کوشش کړی 50,000 شاوخوا ډیټا مونږ تنظیم کړی ده. په دې کې د وزارت ارشاد جوخاف سره همیشه 3,500 شاوخوا مساجد رسمي پاتې شوی دي. اما دغه تعداد د ملي وحدت په حکومت کې ضربسته اضافه ورکړل شو په دې تیرو څلورو کلونو کې او سکالې په وسط دی کال کې زر نور بسونه جلالت مآب جمهور رئیس دی چاند جوخاف وزارت ته ورکړل چې په دې سره دغه تعداد 5,500 ته لوړیږي.
یعنی 5,500 مولا امامان تاسو نه ما شخلی دی میستی؟
بلی.
دوی د جمعې تر ډیره ځینې جامع جمعتونه دي د جمعې خطبه موضوع څنګه ده آیا اجنډا ټول ته تاسو ورکوي؟
کوم مسجدونه چې په مونږ پورې مربوط دي او له مونږ سره رسمیت لري بلی هو هغه ته په مرکز او ولایاتو کې مونږ خطبه تنظیمو د مونږ د خطبو د تنظیم مدیریت چې د مساجدو د ریاست لاندې کار کوي هغه هر اونۍ ورته تنظیموي او توجیه کوي او بیا موضوع ورته ورکوي په هغه باندې مولوی صاحبان بیا بحث کوي.
ولی شکایت دا دی چې حتی په کابل ښار کې هم په ځینو جماعتونو کې مولای امامان په ځینو مواردو کې د حکومت په ضد او حتی د نظام په ضد څرګندونې کوي دا تاسو منئ که منئ ولې اقدام نه سوئ؟
ګورئ د مونږ مولای امامان او یا افغانستان د حکومت په دفاع کې تر اوسه پورې ډیر شهادتونه ورکړي دي. 19 نفر علما په ننګرهار کې د روژې نه تر اوسه پورې د مونږ امامان په شهادتونو باندې رسیدلي دي. د کندهار دوه دی جو خافو رئیس صاحبان دی پروان د رئیس شورای علما او د تور ته ډیر واقعیات مګلرو سید مونږ علما او د خپل سر او د ویني په بای باندې د نظام نه دفاع کړی دا ترسته د یو نظام د یو حکومت ده د حکومت په خلاف باندې یو انتقادي نظر په کوم ځای کې دی عالم لخوانه ویل شوی ز فکر کوم دا به د قانون خلاف کار نه وي.
یو دا چې مثلا ویل سي چې حکومت کې فساد ده او دا حکومت کې داسې ده او صحیح کار نه کوي یو دا ول یو د نظام په وړاندې چې خبرې کیږي چې دا نظام بغیر اسلامي نظام ده او دا نظام ظالم نظام ده او دا نظام بد بدل سي د ترمنس فرق ده.
د ولس په ټولو قشرونو کې داسې خلک موجود دي چې هغه د افغانستان د نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه کوي کېدلی شي یوه طبقه د علما و هم دی غوی هم نواوی مگر دی غوی په خلاف باندې ملي امنیت خپل فعالیتونه لري. په تیرو وختونو کې مونږ دی یو دو پیخو شاهد پات سوي شي
نه یو خدغه دو پیخ دي چې هغه د کابل پانتون یو دا چې آیا تروسه پورې کوم ملای امام په دې اتهام یا په دې موضوع باندې چې ضد نظام خبرې کړي په وړاندې اقدام سوي
نه خیر د څه شي مطلق نه غوی د نظام په ضد عمل کړی مګه شاید نوې پات
بیا فکر نه کوي چې هغه نظارت چې لازم ده غن کیږي
د مولوی صاحبانو نظریات د نظام په حمایت کې ډیر زیات قوی دي. هغه د نظام په حمایت کې شپه ورځ اخته دي. محفوظرګونو علما د امام اعظم رحمت الله تعالی علیه په سمپوزیم کې راټول سوال او دا سمپوزیم د نظام له خوا نه جوړ شوی او د دې کامله حمایت وسوله.
نو یو موضوع بل هغه چې تاسو ول چې اجنډا تاسو دوی ته د بحثونو ورکوي د موضوع ورکوي د هر جمعې د خطبه د سرقم ویشل کیږي دغه موضوع دومره یا 15,500 جمعتون ته
ولایتونو ته خدا ایمیل کیږي د رئیس صاحبانو ایمیل ته دی غوی لاري بیا ته وجه کیږي په خپل خپل ولایتونو کې
ډاډه یاست چې ورسیږي ټول ورموته
bale bale رسیږي او په مرکز کې مونږ مدیران دی نواحي ولرو هر سه شنبه غوی سره راټولېږي خطبه وړي او نورمال ډول هر مدیر په خپل ناحیه کې خپل خطبه توجه کوي
یو انتقاد دا چې په جمعتونو کې د موعظو او د خطبو په محل دینی علما په تیر هغه جمعتونو چې غتا سره سب دي حتی په کابل ښار کې د سولې په موضوع کې خلک نه تشویقي یا په دغه برخه کې خپل مسولیت نه تر سره کوي دا موضوع څنګه ده
زه دا کاملا ردوم د مونږ خطبه او امامان خو همیشه د سولې نه قرباني شوی دي مونږ ټول وختونو کې د جنگ په نسبت باندې صلح ته ترجیح ورکو صلح د مونږ یو ملي ارمان ده هغه صلح چې افغانستان ته عزت وربخي خپلواکي وربخي استقلال وربخي قوت وربخي او یو ثبات ورکي اما هغه صلح چې هغه د استخباراتي بازو په معنا باندې د هغه صلح مخالف هر افغان د مونږ هم یو
ډیر مننه مونږ په څه
خوشاله اوسه
تلش
کرګاشر او جننور ورسوال په کونړ نورستان کې یو شمیر مسولین وای
بل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو